یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامي مودای او ساته خبری خبرونه درم. ان کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخړم. نن یک شنبه د 1400 مریز کال د سور اتمه او د 2019 میلادي کال د اپریل 28مه نیټه ده. روان یو ساته خبری خبرونه تر 1 بجې دوام لري. د هم نیمه نور بسته او نیز خبرونه ته ځنګړې شوې. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
عبدالرب رسول سیاف وایي چې مجاهدین به د سولې پخلاینې په چارو کې مخکښ رول ولوبوي. په بغلان کې د یوه کاندید پلویان وایي که خبرو نتیجه ورنه کړه خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر شمالي کوریا ته سفر کوي. جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي مجاهدین به د سولې او پخلاینې په چارو کې هم مخکښ رول ولوبوي. ښاغلي سیاف دا خبره نن په ارکې د مجاهدینو د بریا د 28مې کلیزې په مناسبت جوړې سوې غونډې ته وکړه. هغه زیاته کړه
دغه مجاهدین او مقامت کوونکي به د پخلاینې په لومړۍ کرښه کې ولاړ وي. که خدای کول هغسې چې د هیواد د ازادۍ لپاره مو ملا تړلې وه، د سولې د راوستلو لپاره هم په هغه ترتیب ملاوي تلو. هیله من یو چې ملت یې تر څنګ ودرېږي.
شغلی سیاف ویل کې د سولې پروسه د یو واحد ارګان پر ځای په جلا ډول تعقیب سي مثبت نتیجه نه ورکوي. د څرګندونې په داسې حال کې چې په پام کې دا سبا په کابل کې د مشورتي لوی جرګه پرانستل سي چې څلور ورځې به دوام کوي. په بغلان کې د ولسي جرګې د یو کاندید پلویان وایي که خبرو نتیجه ورنه کړه خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. د بغلان ولایت چارواکي وایي په پام کې ده چې له کابله ورغلی هیات د مظاهرهچانو غوښتنې واوري. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال وایي مظاهرهچانو نن ویلي له پلاوي سره د خبرو نتیجې ته انتظار باسي، او که دا خبرې ناکامه سوې د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ لویه لار به خلاصه نه کړي. دوی د جمعې له ورځې راهیسې د ولسي جرګې د یو کاندید محبوب الله غفاري په پلوي مظاهرې کوي او لار یې بنده کړې ده. بغلان د والی ویان محمود اقمل ازادي راډیو ته ویل چې له کابل یو حیات ورغلی او دا موضوع څېړي.
یو ورده حیات په بغلان ته یو رسمي دي خامخا د دې سره مرکه کیږي او په څنګه د دې سره کوم تفاهم چې اوس وخت باندې تاسو په جریان کې دی.
د ولس چرګي کاندید محبوب الله غفاري درغلی په تور څبم دي میاشت مخکې په کابل کې ونی ولسو او نوم یې د بغلان د بریالیو کاندیدانو له نهایي لیست څخه ایستل شوی. د هغه پلویانو ازادي راډیو ته ویلي چې د بغلان کابل لوی لار به هغه وخت پرانیزي چې غفاري د جرګې په بریالیو کاندیدانو کې راوستل سي. وسلولو طالبانو د بدخشان ولایت په کرانو منجان ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي. د راپورونو پر اساس له دې ولسوالۍ چې له پنجشیر سره پوله لري سلګونو کورنیو د پنجشیر پریان ولسوالۍ ته پناه وړې ده. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې لا هم په کرانو منجان کې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده، خو د مرګ ژوبلو په اړه یې تر اوسه کره معلومات نسته. له دې جلا د فاریاب د ولایتي شورا یو غړی محمد نادر سعیدي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د دې ولایت د قیصر ولسوالۍ پر کوهی کلی حمله کړې ده. سعیدي د ازادي راډیو خبریال ته نن ویل چې د طالبانو لخوا تېره شپه پر کوهی کلی په حمله کې 15 سیمه ییز وسلوال وژل سوي او 9 تنه نور ژوبل سوي دي. د شغلي سعیدي په وینا وژل سو کسانو د خپلې سیمې د ساتنې لپاره وسلې اخیستې وي. بلخوا د هرات ولایت چارواکي وایي چې په اوبه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د محلي پولیسو پر یوه پوسته حمله کړې ده. په دې ولسوالۍ کې د محلي پولیسو یوه قمندان محمد رفیق الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله تېره شپه وسوه چې څو ساعته یې دوام وکړ. د هغه په خبره په دې پیښه کې یو محلي پولیس او یو ملکي کس وژل سوي او څلور محلي پولیس د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پام کې لري چې شمالي کوریا ته سفر وکړي. دا په اصل کې ده چې ایران او شمالي کوریا د امریکا د بندیزونو په وړاندې مقابله کوي. د ایران دولتي اژانس ایرنا نن د ظریف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ډېر ژر به د دې سفر نیټه اعلان سي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2015 میلادي کال لاټي میتړون څخه ووت پر ایران سخت بندیزونه ولګول. سپین مڼې تیر یک شنبه اعلان وکړ چې د امریکا له بندیزونو به د ایران د تیلو رانیونکو ته معافیت نه نوی کیږي. د دې هڅې هدف دا شول سوی چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته راکم سي. د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا هم د دې لپاره بندیزونه سخت کړي چې دغه هیواد د خپلو اټومي وسلو له پروګرام څخه لاس واخلي. د امریکا یو جګپړی پوځي قمندان وایي په خلیج کې د ایران د هر ډول خطرناک اقداماتو د مخنیوي لپاره لازم امکانات لري. د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کینت مکینزی د سیمې د سفر په لړ کې سکای نیوز عربیت وویل امریکا به په خلیج کې د خپلو متحدانو په همکاري د ایران پر ضد ګډه جبهه جوړه کړي. د دغه راز ویلي چې په سیمه کې له خپلو شریکانو او دوستانو سره تماسونو ته دوام ورکوي چې د ایران د ګواښ په وړاندې په ګډه ودرېږي. د سودان پوځي واکمنان او د اپوزیسیون مشران یې د یوې ګډې کمیټې د یوې ګډې واکمنې شورا د جوړولو پر سر لومړنۍ موافقې ته ورسېدل. دا د دواړو خواوو په خبرو کې مهم پرمختګ دی چې کیدای سي په دې کړکچین افریقایي هیواد کې د ملکی حکومت سبب سي. د پوځي حکومت پر ضد د اعتراض کوونکو یو مشر احمد العربیه تیره شپه فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د پوځ او ملکیانو ترمنځ د یوې ګډې شورا پر جوړولو موافقه سوې ده. او په امریکا کې د پولیسو چارواکي وایي چې په کالیفورنیا ایالت کې یوه ښځه هغه وخت ووژل سوه او درې نور کسان ټپیان شول چې یو وسلول د یهودانو په عبادت ځای یا کنیسا کې ډزې وکړې. د ښاري پولیسو چارواکو پرون ویل چې حمله کوونکی 19 کلن جان ارنس دی چې د حملې ساحې ته نږدې د پراته ښار اوسیدونکی و. د تر حملې وروسته د پیښې له ساحې وتښتېد خو کله چې څو شېبې وروسته یې ځان چارواکو ته تسلیم کړ توقیف کړای سو.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل کدا او نور مهم مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبول غواړینو پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې نن د مجاهدینو د بریالیتوب وښتمه کلیزه په دیاړه په ارک کې غونډه روانه ده. د غونډې ګډونوالو تر ډیره د سولې اړوند مسایلو باندې خبرې کړي. په دیاړه به درته جزئیات وړاندې کړو. د جزئیاتو ترڅنګ د اتم د سور په اړه د مجاهدینو د بریالیتوب په اړه بشپړ راپور هم لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو لپاره د امنیتي تدابیرو خبره کوي.
زرا درجه یک داریم به قسمی که نه مردم آزار و اذیت شوه و نه هم ازدحام ترافیکی شوه و در ضمن تدابیر جدی امنیتی هم اتخاذ شوه.
په دې اړه به د دې جرګې د نورو تخنیکی تیاریو په اړه به یو مرکه هم درته نشر کو. کندهار ته به زو. الته د انارګل دودیزې مشاعرې له حاله مو خبرو.
انارګل د کندهار دې نورې مولې پکانو دا سرګل د څنګه یار دې نورې مولې پکانو.
د په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د پوځ یو جګپوړي قمندان ویلي لازم امکانات لري چې په خلیج کې د ایران د خطرناکو اقداماتو مخه ونیسي. د خبرونه مو تر یوې بجې دوام لري. له موږ سره پاتې شئ. سم رازو د خبرونی لومړی مطلب ته لکه څنګه چې مخکې واوریدل درنو دوستانو، نن د څور د میاشتې اتمه نیټه ده. په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالیتوب ورځ وو. ویش کال وړاندې مجاهدینو په همدې ورځ باندې بریالیتوب ترلاسه کړ او د ډاکټر نجیب مشرۍ نظام ړنګ کړ. نن د دغه بریالیتوب د مجاهدینو د وویشتمې کلیزې بریالیتوب په اړه باندې په هر کی غونډه روانه ده. په دې غونډه کې بیلابیلو جهادي مشرانو، سیاسینو، د افغان حکومت لوړ پوړو چارواکو برخه اخیستې ده. دا غونډه له هم جریان لري. تر ډېره د غونډې ګډونوالو د سولې اړوند مسایلو باندې خبرې کړې دي. دا چې په دې غونډه کې نور څه ویل شوي دي، فیروزه عزیزي راسره هم دا اوس په سټډیو کې ده. دا غونډه فیروزه عزیزي تعقیب کړې ده. مهرباني وکړئ نور څه مسایل په دې غونډه کې ویل شول.
ډېر زیات مننه لکه څنګه چې تاسو ویل اکرام صاحب چې نن د افغانستان کې د مجاهدینو د ورځ دپاره یوه غونډه تر سره کیږي او روانه ده. همدا اوس پارک کې البته په دې غونډه کې او په دې مراسمو البته په دې مراسمو کې په بیلابیلو مسایلو باندې خبرې وسوې. دا چې په افغانستان کې دغه ورځ یعنی د ثور اتمه ورځ د افغانستان د مجاهدینو لپاره د بریا ورځ وګڼل سوه او همدارنګه د دې تر څنګ ځینې نور موارد باندې هم بحث وسه. د همدغه جهادي مشرانو لخوا چې دوی هلته ګډون کړی دی په دغه غونډه کې لکه د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال ښاغلي سرور دانش وویل په خپلو خبرو کې چې همدا اوس د سولې دپاره هم په هیواد هم په هیواد دننه او بهر د سولې دپاره هڅې روانې دي. یوه بلګه یې دا یاده کړه چې په افغانستان کې سبا به لویه مشورتي جرګه جوړیږي. په دې اړه یې خلکو ته ډاډ ورکړ چې همدا اوس د سیاسونو تر څنګ د یو شمېر نورو خلکو لکه مدني فعالانو او همدارنګه نورو فعالو په ټولنه کې فعالو کسانو ترمنځ یعنی اندېښنې را پیدا شوي دي. دوی اندېښمن دي چې دغه جرګه به څنګه کېږي. دوی ډاډ ورکړ چې دا لکه څنګه چې افغانستان په تېرو 18 کلونو کې بېلابېلې لویې جرګې ترسره شوي دي دغه نمونه یاد کړل او ویل چې په کوم مشخص په کوم مواردو کې بحث شوی ده او په دغه جرګې څه لپاره ترسره شوي دي او جوړې شوي دي. همدغه جرګه یعنی ګټوره یاد کړه. ویل چې دا جرګه به هم طبعا یو ښې پایلې ولري د سولې لپاره او همدارنګه یو بل جهادي مشر چې عبدالرب رسول سیاف هم په دې غونډه کې ګډون درلود دغه په خپل خبرو کې ویل چې او ټینګار وکړ په ټولو باندې په ټولو سیاسونو مشرانو چارواکو ځوانانو چې ټول باید لکه څنګه چې مجاهدینو یعنی په مجاهدینو ټینګار همدا و چې لکه څنګه چې د جګړې لپاره دوی په یووالي باندې تللي وو افغانستان د ازادۍ لپاره جګړه کوله همدارنګه د افغانستان د سولې لپاره هم په ګډه کار کوي ځکه جلا جلا کار کوي او یا هم دغه غونډه البته خیمه مشورتي جرګه دوی تحریموي نو دا به هیڅ ګټه نه لري. برعکس هر څه به د سولې لپاره کوم پروسه د سولې د پروسې لپاره کومې هڅې چې شروع شوي دي نو دا به د خبره به نور هم یعنی بحران خواته یوسي. او همدارنګه د غونډې بل ګډونوال میرمن افضلی د حکومت نه د مشرانو سیاسون نه د غوښتنه وکړه چې اوس د افغانستان د سولې لپاره یو فرصت برابر شوی ده او هیله وکړه چې لدینه په سمه توګه استفاده وسی او ګټه ترې واخلي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. فیروزه عزیزی و چې د مجاهدینو د بریالیتوب د وشتمی کلیزی د غونډي په اړه معلومات درکو. د غونډه له هم په ارګ کې روانه ده. ګډونوال په بیلابیلو مسایلو باندې خبرې کوي. وروسته به په دې اړه بشپړ جزئیات او بشپړ راپور به وروسته په دې اړه درکو. لکه څنګه چې تاسو مخکې واوریدل درنو دوستانو نن د ثور د میاشتې 8 نیټه ده. نن لنن نو ویش کله مخکې افغان مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد له ځواکونو او لملاتړي حکومت سره تر 14 کلنې جګړې وروسته بری ته ورسېدل. د مجاهدینو یو شمېر ډلې دا ورځ بختوره بولي خو یو شمېر نوري بیا دوکه ګڼي. د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان په راپور کې دغه ورځې ځینو څنډو ته کتنه کړې.
پنځه شپږ کلن پخوانی افغان مجاهد شیر محمد چې اوس د کابل په شمال کې په یو سیمه کې چې تر ډیره بیوستي پکې اوسیږي بایسیکلونه ترمیموي. د شپږ ویشت کلن و چې جهاد یې پیل کړ او د مجاهدینو تر بریا پورې د روسانو او د دوی د ملاتړي حکومت سره په جګړه بوخت و. کله چې مجاهدین د سور پاته مکابل تراغلل شیر محمد د دریو میاشتو لپاره د وینوي کسیز ډلې قومندان وو.
ما 26 ساله بودم د جات سم درسم د دوران اول
د سور اتمنېټه د غسپینګریتا یو وخه او تاریخي ورسته زکه وبش کاله مخکې ل خپل امغاړو مجاهدینو سره دا ورس منسلې و.
نن یو څو ورځې خوشاله ورځ
یو خوشاله ورځ و زکه بریا و او روسان مو مات کړی و. زموږ خوشحالي او نیکمرغي پام دی ورس و.
خو کله چې شیر محمد په دې پوښو چې د مجاهدینو ډلې او تنظیمونه د واک پر سر جګړه کوي د مجاهدینو للی کې سره خدای پامنې وکړه.
زکه می دالی که پری خوده چی زما پلار یو خالم بو یو وخت ما ته ول چی ووز د جهاد وخت ده خو دنیا اعتبار نه لري او یو وخت په د واک په سر جګړه وی او په دغه جګړه کې چې هر څوک وژنه کوي او یا هم وژل کیږي دواړه به دوزخ ته ځي همغه خبره و چی په وخت کې میونی و نو زکه می جګړه ته نه وای
اوویش کاله مخکې مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد د پلوي حکومت په ماتولو سره کابل ته راننوتل. کابل چې مخکې تر دې هم د وسلوالو نښتو شاهد و، د ډاکټر نجیب د حکومت تر سقوط وروسته پکې جګړو نور هم زور واخیست او خونړی شوې. خو د مجاهدینو یو شمېر ډلې او تنظیمونه له دې سره هم دا ورځ د اسلامي انقلاب د بریا د ورځې په نوم یادوي او بختوره ای بولی. محمد اسماعیل خان چې هغه مهال د افغانستان په لویدیز کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر و، وایي
د ثور اتمه د خپلواکۍ عزت او سرلوړۍ او د ظلم او یرغل په وړاندې د افغانستان د خلکو د څوارلسو کلونو ارمانونو د رسېدو ورځ وه.
کله چې مجاهدین د 1901 مریز کال د ثور په اتمه بریا ته ورسېدل، صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غوره شو.
اسلامي واقعي انشاء الله په توفیق عزیز متعال جل شانه د این وطن باستانی قائم خواهیم نمود.
وروسته تر هغې برهان الدین ربانی واک خپل کړ چې د حکومت دوامې د یو شمېر مجاهدینو په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مخالفت سره مخ شو. د واک پر سر د مجاهدینو ترمنځ مخالفتونه په کورنیو جګړو بدل شول چې په ترڅ کې په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او په لسګونه زره نور کډوالۍ ته اړ شول. د حزب اسلامي ګوند مشر او ګلبدین حکمتیار د ثور اتمه د بریا ورځ نه ګڼي. نوموړي ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې دا ورځ د دوکې په نوم یاده کړه.
اتم د ثور اس یو فریب د حقیقت خلاف دا د وم ثور دوه مرحله لومړۍ مرحله یې مخکې تېره شوې او دا دغه دوه مرحله دوه مرحله داسې چې همو کسانو چې د وم ثور فاجعې عاملین ول او دا خونړۍ جګړه هغوی پیل کړه، هغوی وغوښتل چې ځینې په اصطلاح مجاهدین هم له ځان سره شریک په اقتدار دغه ائتلافي حکومت او د حزب اسلامي په خلاف جوړه شوې جبهه وه. دا هماغه وم ثور فقط د خلکو د غولولو لپاره وم په اتم بدل کړ.
د ثور د اومې او اتمې په اړه د ښاغلي حکمتیار اشاره داده چې د ثور په اومه د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند د سردار محمد داود خان په حکومت کودتا وکړه او نور محمد ترکه واک ته ورسید. د کمونیستي ګوندونو واک د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر پایه تر 1901 کال پورې دوام وموند. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پروسه کې د دغه هیواد د جګړې د ختمېدو په هدف د ملګرو ملتونو هوکړلیک د کابل او اسلام آباد ترمنځ د امریکا او پخوانی شوروي اتحاد په څارنې سره لاسلیک شو. د ډاکټر نجیب د حکومت یو شمېر غړي او پلویان مجاهدین د ملګرو ملتونو د سولې د طرحې په وړاندې په کودتا تورنوي.
و این روز کودتاست، این کدام انقلاب نیست.
لدویس خیو هم جنرال عبدالواحد طاقت ده چه ده ډاکټر نجیب الله ده واکمنه پر محال ده خاط یا امنیت ده وی برخی مسئول و.
و این روز کودتاست،
دا ده کودتا ورسته، دا کوم انقلاب نه و، کودتا ده چا پا وړاندی، کودتا ده ملګرو ملتونو ده طرح پا وړاندی، یا همغه ده بنینسیوان او ډاکټر نجیب الله پنځه فقرهی طرح چې دا پلان سبوتاژ شو، دا ده هیواد ده سولې، ثبات او امنیت لپاره ده و پراخ پروګرام ده سبوتاژ شو رز ده.
بخاطر امنیت، بخاطر ثبات کشور تو.
که د ثور د اتمې نیټې له صفتونو او په دغه ورځ له انتقادونو تیر شو، نو مجاهدین او نورې ډلې او اشخاص چې د افغانستان په 40 کلونو جګړو کې ښکېل و، ټول د بشري حقونو د ملاتړو ادارو له انتقادونو سره مخ دي. پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان خلک به هغوی وبخي کوم چې د افغانستان په 40 لسیزو جګړو کې برخه درلوده؟ د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د شنبې په ورځ د مجاهدینو د بریا د 20مې کلیزې له منځلو یوه ورځ مخکې یوې خبري غونډې ته وویل،
بخنه هغه مهال کېږي چې مقابل لوري یعنی هغه څوک چې تورن دی د افغانستان د حداقل خلکو په وړاندې د جرم له امله بخنه وغواړي. زه هیله لرم چې د افغانستان خلک یې وبخي، ځکه که یې ونه بخي د خلکو په وژنو سره وینه تویدنه زیاتېږي او د فاصلې راپراخوي، نو ځکه موږ خلک بخنې ته هڅوو.
اوس د مجاهدینو له بریا 20 کاله تیریږي. که څه هم اوس د کابل ښار جګړې ځپلې بڼه بدله شوې، خو د بې وزلو د استوګنې هغه سیمه چې شیر محمد د بایسکلونو ترمیمونکی پکې ژوند کوي لا هم نه ده بدله شوې. له هغه څخه مې وپوښتل چې ولې د یو شمېر نورو قوماندانانو په شان د بنګلو او ښه ژوند خاوند نه شوې.
ځکه چې وډار شو چې خدای ته به څه ځواب ووایم. د بیت المال ځواب نه ورکول کېږي. د بیت المال په مال کې انسانان او حیوانات شریک دي، نو ځکه په بنګلو او پیسو پسې ونه ګرځېدم.
دا سپین ږیری چې یو وخت جهادي قومندان و، پر افغانستان د روسانو د یرغل پر مهال یو ورور هم وژل شوی دی. دا اوس له خپلې کورنۍ سره په یو کرایي کور کې اوسیږي او د بایسکلونو د ترمیم له لارې په ورځ کې 200-300 افغانۍ پیدا کوي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د فراه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دغه ولایت کې د هوایي دهلیز د جوړېدو د احتمال خبر ورکوي. د دغه خونې عامل مدیر حشمت نورزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه کار په جدیت سره روان دی. دی وی ولسمشر ژمنه کړې چې په فراه ولایت کې به هوایي دهلیز جوړوي. په دې اړه جدي کار روان دی. سوداګرۍ وزارت ته دنده سپارل شوې چې له صادرونکو سره یو سوداګری او د زینو پروګرامونو په اړه له دوی سره خبرې وکړي او هغوی هم تیارې خوده ده. نوموړي وویل چې د ژمنې د کروندګرو او پانګوالو سره هیلې پیدا کړي دي. ښاغلی نورزی دغه شان وایي چې سوداګري او صنعت په دغه ولایت کې د امنیت او برېښنا د نشتون له امله پرمختګ نه لري. د جوزجان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې روان کال د کرنیزو تولیداتو د زیاتېدو لپاره هیلې ډېرې دي. خو د دغه خونې یو مسؤول یولبرو فتایي نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې په دغه ولایت کې د تیر کال په شان هیڅ پرمختګ نشته. دی وی کښتونه ډېر دي خو مالداري نه ده پاتې. د صنعت فن نشته او سوداګري هم امنیت نه لري. دولت سوداګر تر فشار لاندې دی. مالیه یې دوه چنده کړې، محصول یې لوړ کړی او بانکي پورونو کې هم اسانتیا نشته. خو نوموړی وایي کروندګر د روان کار لپاره ګڼ کرنیز پروګرامونه په پام کې لري چې د دوی په خپل او په ټوله کې د هېواد په اقتصاد به بې اغېز نه وي. د جوزجان ولایت مشهور کرنیز توکي غنم، وربشې، زغرې او کنځلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
موږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، دا خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایت هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم یو نړیواله مسله، د امریکا د پوځ یو جګ پوړ قمندان وی لازم امکانات لري چې په خلیج کې د ایران د خطرناکو اقداماتو مخه ونیسي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ټرمپ د ادارې د جګ پوړو چارواکو په ګډون یو شمېر لوري تورن کړي وو چې هڅه کوي امریکا له ایران سره په جنگ واچوي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړی، هم دا اوس سره د پراګ له سټډیو په مستقیمه لیکه کې دی. نوري صاحب، ستړي مشي، د امریکا د پوځ دغه جګ پوړو قمندان څه ویلي دي؟
بله اکرام صاحب، مننه. د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کینت مکینزی وایي په خلیج کې د ایران د هر ډول خطرناکو اقداماتو د مخنیوي لپاره لازم امکانات لري. مکینزی دغه څرګندونې پرون شنبه د سیمې د سفر په ترڅ کې له اسکای نیوز عربیه تلویزیون سره په مرکه کې کړی دی. هغه وویل امریکا به په خلیج کې د خپلو متحدانو په همکارۍ د ایران پر ضد ګډه جبهه جوړه کړي. د همدارز وویل په سیمه کې له خپلو شریکانو او دوستانو سره تماسونو ته دوام دوام ورکوي تر څو دا یقیني کړي چې د ایران د ګواښ په وړاندې به په ګډه درېږي. البته د یادونې وړ بولو چې کینت مکنزی د امریکا د مرکزي قمندانۍ دنده د تېرې مارچ میاشتې له وروستیو له جنرال جوزف ووتل څخه ترلاسه کړې ده. هغه په دې اړه چې دوی څومره لازم اقدامات لري زیات جزئیات البته اکرام صاحب نه دي ورکړي، کوم یعنی یادونه مشخصه نه ده کړې چې د ایران د هڅونکو اقداماتو پر ضد دوی کوم لازم اقدامات یا کوم امکانات په لاس کې لري. البته خود یادونه وړ بولو چې د امریکا په زرګونو ځواکونه په خلیج کې په مختلفو هیوادونو کې دېره دي. بلې اکرام صاحب.
نوری صاحب، تر دې وړ مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ټرمپ د ادارې جګپوړو چارواکو په ګډون نور لوري هم تورن کړي چې هڅه کوي امریکا له ایران سره په جنګ واچوي. اصلا د ایران د بهرنیو چارو وزیر څه ویلي وو؟
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې یو شمېر چارواکي او په منځني ختیځ کې ځینې متحدان د امریکا متحده ایالاتونو متحدان غواړي چې امریکا له ایران سره په جنگ واچوي. د ظریف په خبره هغوی چې غواړي له ایران سره کړکیچ زیات کړي، د ولسمشر د ادارې د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، اسرائیل، سعودي عربستان او متحده عربي امارات دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دوی ټول غواړي چې د امریکا په خله ایران سره جنگ تراکاږي، خو دوی باور نه کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا شی غواړي. د ظریف په خبره دوی په دې باور دي چې ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر ژمنې چې امریکا به په بل جګړه کې نخ کې لوي ولاړ دی. بلې اکرام صاحب،
پوروسه یو کې امریکا پر ایران باندې اقتصادي فشارونه هم زیات کړی دي. د دې اقتصادي فشارونو هدف اصلا څه دی؟
لکه چې ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې واک ترلاسه کړ، امریکا پر ایران سیاسي او اقتصادي فشارونو ته دوام ورکړی دی. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه چې کله ولسمشر ټرمپ د وتلو اعلان وکړ، له هغه وروسته پر ایران د فشارونه لا زیات شول. تهران تورن کړ چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکول او په سیمه کې د افراطي ډلو لخوا د شخړو په ملاتړ سره د دې تړون له روحیې سرغړونه کړې ده. هغه تور چې تهران رد کړی دی، متحدو ایالاتونو د روان اپریل میاشتې په لومړیو کې د غراز د ایران د سپه پاسداران انقلاب ځواک د یوه بهرني تروریستي سازمان په توګه ونوماوه. د ټرمپ اداره پر ایران د زیاتو اقتصادي فشارونو په ترڅ کې غواړي چې د نړۍ بازارونو ته د ایران د تیلو صادرات چې د دې هیواد د عوایدو یوه عمده سرچینه ده صفر ته ورسوي. ټرمپ هغو هیوادونو ته چې له ایران تیل پیری هم ګواښ کړی چې که د تیلو اخیستل ونه دروي د امریکا له بندیزونو سره به مخامخ شي. بلې اکرام صاحب،
ډېر زیاته مننه. نوري صاحب، درنو دوستانو، واموریدل چې د امریکا د پوځ یو جګپوړ قومندان وایي لازم امکانات لري چې په خلیج کې د ایران د خطرناکو اقداماتو مخه ونیسي. بیرته راګرځو افغانستان ته. په داسې حال کې چې سبا په کابل کې د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو لومړۍ ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې جرګې لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیولي، خو کابل ښاریان د دغو امنیتي تدابیرو په اړه بیلابیل نظریات لري. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د مشورتي لوی جرګې په خاطر په کابل کې امنیتي تدابیر جدي شوي دي. د دغه جرګې د دایرېدو سیمې ته نږدې او ورته په غزیدلو لارو او همداشان د کابل په لویدیځو څنډو کې چک پاینټونه ډېر شوي او امنیتي ځواکونه سار او تالاشۍ جدي کړي دي. د قمبر د سلور لارې اوسېدونکی محمد صابر وایي دغه وضعیت پر خلکو ناوړه اغېز کړی دی.
فعلاً مزاحمت ایجاد کرده بخاطر
که دیوی دغه چک پاینټونو ستونزې پیښې کړې دي. خلک چې کورونه تزي نه پری د دغه چک پاینټونو لامل چا چې په ورځ کې سل افغانۍ ګټلې وسې نشي پیدا کوله.
پیدا میکد نه میکنه.
دغه چک پاینټونو کاندېخنې پیدا کړي زین ورته وخت دي. د دغه خار بل وسیدونکو فواد وای د سولې د راتګ لپاره هر ستونزې زغملې شو او دغه تدابیر یو ښه اقدام دی. دا وای دا د هیواد لپاره مونږ خوخه او راضی یو. دغه تدابیر ډیر ښه کار دی. ټاکل شوې ده مشورتي لویه جرګه د دوشنبه په ورځ د سور په نهمه د کابل ښار د لویې جرګې د خیمې په تالار کې جوړه شي. دغه جرګې ته د افغانستان د ولایتونو پر استازیو سربیره له ایران او پاکستان نه هم د افغان کډوالو استازي بلل شوي دي. د دغه جرګې کمیسیون وای په دغه جرګه کې به د 150% ښځو په ګډون شاوخوا 2500 کسان ګډون وکړي. افغان حکومت د دې لپاره چې دغه جرګه په خطوګه دایره او په خطوګه پای ته ورسیږي په کابل ښار کې یو ونی عمومي رخصتي اعلان کړی ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای امنیتي او دفاعي ځواکونو په همغږۍ سره د خلکو او جرګې د امنیت لپاره تدابیر جدي کړي دي. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمی آزادی راډیو ته وویل دبوبل مونږ لومړی درجه احضارات لرو چې نه خلکو ته ستونزې پیښې شي او نه هم ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شي. همداشان امنیتي تدابیر هم جدي شوي. کله چې جرګه جوړیږي د شورا ګرد چاپیره به لومړی درجه احضارات ونیول شي. ښاغلی رحیمی وای له خلکو هم تمه ده چې د امنیت په تامینولو کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او کله چې له مشکوکو کسانو سره مخ کیږي امنیتي ځواکونه دې خبر کړي چې د ناوړو پیښو مخه ونیول شي.